احمد شیبریم. السلام علیکم. دا سجی رډو دا ټو بجو د خبرونی دا اوریدونکو هرکلی کوم. د کابل د دارالامان سړک د علاءالدین په سیمه کې د خلیفه صاحب په جومات کې په پرونی چاودنه کې د جومات د خطیب سید فاضل اقا په وینا تر 50 ډیر کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتو او د بخښنې نړیوال سازمان دا برید خندلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي دي چې لږ تر لږه دوه غړي د چاودنې پر مهال چې په جومات کې وو د کورنیو له غړیو سره په مستقیم ډول اغېزمن شوي دي، خو په دې برخه کې نور وضاحت نه دی ورکړی. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. سعودي عربستان په کابل کې له 850 کورنیو سره د خوراکي موادو د مرستې خبر ورکړ. د سعودي دولتي خبري اژانس راپور ورکړ چې د مرستې د ملک سلمان د خیریه بنسټ لخوا شوي دي. د آژانس راپور له مخې دا خیریه بنسټ په افغانستان کې له څه باندې 1,00,000 کورنیو سره د خوړو د څه باندې 8,000 کڅوړو مرسته په پام کې لري. ملګري ملتونه وایي چې د افغانانو په ګډون له 3,000 زیات کډوالو پناه غوښتونکي د مدیترانې او اتلانتیک له سمندري لارو اروپا ته د سفر په ترڅ کې مړه یا تري تم شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ یا یونیچ سی آر یو تازه راپور چې پرون خپور شو شي چې تیر کال 3,000 کسان پر دې لاره مړه یا ورک شوي دي، چې د یو کال مخکې یعنی د 2000 کال پرتله 2 ځلې زیاتوالی شي. د یونیچ سی آر ویاندې شابیا مانتو پرون په جینوا کې خبریالانو ته وویل په شمیرو کې زیاتوالی راغلی چې د اندېښنې وړ دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادو د ډلې یا جی شل په سرمشیزه کې د ګډون لپاره انډونیزیا ته بلل شوی دی. په پام کې ده چې دا غونډه د روان کال په نومبر میاشت کې جوړه شي. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدیدو پرون وویل چې خپل اوکراین سیال ته په هغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم پکې ګډون کوي. پوتین په دې غونډه کې ګډون تایید کړی، خو د اوکراین د ولسمشر دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د جیشل اکثر غړیو پر اوکراین د روسیې یرغل غندلی، خو انډونیزیا تر اوسه په دې مسله کې بې پرې پاتې ده. اوسجی رډو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې په کابل کې د جمعه د نننه د جمعه د خطیب په وینا چاودنی 50 تنه او تر 50 زیات وشلی. طالبان څنګه د داسې بریدونو مخه نشینی ولی اجمل شینواره؟
داعش دومره قوي نه ده او نه قوي شوی ده لکه څومره چې طالبان ورته ضعیف دي.
روسیې ویلې دي چې په افغانستان کې له امریکا سره ګډو هڅو ته لیواله ده. د چارو کتونکی فاروق فردا:
د داعش وروستۍ خونړۍ یرغلونه هغه څه دي چې روسیې ورخطا کړی ده.
نن دا سجی رډو د څلور خبریالانو تلین دی. دا سجی رډو عمومي رئیس قادر حبیب وای:
د بادله هنانزای فرشته محرم دورانه او سباون کاکر د تلین څلور کلونه پوره شو، خو په دې څلور کلونو کې داسې ورځ نه و چې زمونږ د خام پران زمونږ یاد وتلې وي.
دا سجی رډو د دریو خبریالانو تلین او په دې خبرونه کې:
د میګا مکتب نشته ده
د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې دی او نورو شاوخوا زرو زده کوونکو ته کلیوال په خپلو پیسو ښوونځی ودانوي. تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کابل په لویدیځ کې د خلیفہ صاحب د جماعت خطیب وای د دې جماعت په خانقاه کې پرونی درنی چاودنی تر 50 ډیر کسان وشلی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په دې برید کې د وژل شویو رسمي شمیر لس او د ټپیانو شل تنه شوډلې. ملګرو ملتونو د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي او د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې وروستي بریدونه په کلکه غندلې دي. جزئیات د احمد تکل پورا پور کې.
د روژې په مبارکه میاشت کې د خونړیو حملو لړۍ په افغانستان کې لسګونه کورنۍ د ویر پر ټغر کې نولې. د دې لړۍ وروستۍ حمله پرون مازدیګر د کابل دارالامان سیمې ته سخت ټکان ورکړ. دا حمله په علاءالدین درې لارې کې د خلیفہ صاحب په خانقاه کې داسې مهال وشو چې لسګونه کسان د ذکر او عبادت په حال کې وو. د جماعت خطیب سید فضل اقا وایي چې په دې چاودنه کې له 50 زیات کسان وژل شوي او زیاتوي چې د پیښې په قربانیانو کې د دوري رونه هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د دې چاودنې د تلفاتو شمیر ډیر کم ښیي.
شاوخوا څلور بجې ماسپښین د جمیل المنزه ورسته په شپږمه حوزه د علاوالدین سیرای سیمه کې په خانقاه کې چاودنه رامنځته شوې ده. سلامله لسام بې ګناه هیوادوال په شهادت رسیدلی دي او شل هم زخمیان دي.
ملګرو ملتونو د بریټ پکلا کغندلای دی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استاد مرستیالي میټي نوټسن پر ټوئیټر لیکلی دی چې د دې کارګرن عمل د غندنې لپاره کلمات نشي مونډلای. د نوموړې پوینا لمنسکون کې په داسې حال کې پنه خښول چې د اختر لپاره تیاری رواني دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد ټام ویست دا او د تیری یوې اونۍ حمله بیرحمانه او نوړ عمل بللای. د دې حمله د سمدستي بندیدو او د قانون منګولو ته د هغو د عملانو د سپارلو غوښتنه یې کړې ده. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبی آسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی پر ټوئیټر په یو بیان کې لیکلی دی چې په افغانستان کې د روژې میاشت د وینو په بهولو تیر شو. نو موري پښتنه کوي چې پر جمعهتونو هم بریدونه وشول، نو طالبان به اوس د لمنسکونکو د امنیت لپاره څه کوي؟ په سګانې روژه کې په افغانستان کې په خونړیو حمله کې لاسګونه کسان مړه او ټپیان شول. لپرونی بریډ یو ورځ مخکې په مزار شریف کې په یو چاودنه کې لکتر لګا نه کسان مړه او ډیر لس نور ټپیان شول. د دې حمله پر د داعش ډلې خراسان څنګه منلې، هغه ډلې چې طالبان وایي په سلو کې اتنوي ځپل شوې ده.
د کابل د دارالامان پر سړک د پرونی حمله جزئیات مو اوریدل چې د جماعت خطیب په وینا څه باندې 50 کسان پکې، یعنی تر 50 ډیر پکې وشل شوې دي. که څه هم د دې حمله مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې، خو پر مذهبي فرقو د پخوانیو حملو پر اکثر د داعش ډلې خراسان څنګه منلې. احمد تکل په دې اړه د پخواني حکومت ته وسوالو ځواکونو لویان اجمل عمر شینواری سره مرکه کړې او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې چې طالبان ولې دا ډله نشي ماتولې.
داعش دومره قوي نه دی او نه قوي شوی دی لکه څومره چې طالبان ورته ضعیف دي. طالبان نشي کولای د دوه د پیچلو تروریستي عملیاتو مخنیوي وکړي. دوه کولای شي چې خپل هغه عملیات په بریالي توګه اجرا کړي.
د پخوانی حکومت پر مهال هم شنوارې صاحب د داعش ډلې او طالبانو ترمنز جنگونه شوې دي. په جنگونو کې طالبان په برلاسي وو، اوس ولې نشي کولای چې هغه اعتماد ورکړي؟
په هغه وخت کې هم طالبان هغه برلاسي چې لازم او هغه نشو ترلاسه کولای. ولی هلته زمونږ استخباراتي او زمونږ عملیاتي قواو دو کولای شو چې د داعش هغه استراتیژیک هدف چې هغه د سوقیداری مراکز او د اکمالاتو مراکز او د تحریماتو مراکز هغه په نخه کې ترڅو د هغه عملیاتي ګروپونه ظرفیتونه توانایګانی راټیټ شي. په اوسنی وخت کې هم طالبان د تجهیزاتو له لحاظه او د فزیکی قوا له لحاظه نیمګړی نه دي، ولی وازنه نیمګړتیا چې طالبان وستري هغه د تخصصي او ظرفیتونو په خاصه ډول په د تروریستي عملیاتو مقابل کې دغه ظرفیتونه دون لري او متخصص افراد نه لري.
داعش ډله سنی مسلمانان په نخ کوي او شیعه مسلمانان هم په نخ کوي، یعنی د څه شي په لټه کې دا ډله څه غواړي؟
تاسو ته جوته دا غو د کرنلارونه او دا غو د ایدیولوژیکي مسائل او د افکار په بنسټ باندې اغه یو ډیره خشنه تروریستي ډله ده او اغه کوم کړنی چې کوي اغه د اسلام د دین د مبین دین پورې اټاون لري. اغه صرف د دیني وسیله جوړه کړې ده د دې تر شا چې چا اهداف پراته دي او څوک دي. دا یو ډیر جوړ بحث ده، ولې په ټوله کې دوه اته ګوري چې طالبان هم د شریعت دعوه لري او په مجموع کې من هغه د صوفیانو یا تصوف برخه مسلمانان د پنخه کې یا شیعاګان پنخه کې د دوه اصلي هدف په اسلامي نړۍ کې د ډار چول دي، وحشت چول دي او د ځان نه داسې تصویر ورکول دي چې دونه هر څوک وحشت کوي او ډار وکړي.
او کدی دوی حمله دوام وکي د دې عواقب به د طالبانو د حکومت لپاره او د افغانستان لپاره څه وي؟
طالبان اوس هم یو فرصت لري د دې لپاره چې د وحشي تروریستي ډلې مخاوني سي په افغانستان کې په خاص ډول باندې چې طالبان کم هډونه چې د بنمي ټولنې سره او د افغان ولس سره کړی دي پاغه باندې ژوند پاتې شي او په باندې عمل وکي. دغه پرته از ما په هند باندې د طالبانو د پاره او د افغانستان د ټولو وګړو د پاره او اته د هغې نه بیا وتلي د نړیوالو د پاره او د سیمې د پاره به داعش یو لوی ګواښ جوړ شي.
د افغانستان د حکومت د پخواني حکومت د وسلوالو ځواکونو د ویاند اجمل عمر شینواري څرګندونې مو اورېدې. ماسکو وای په افغانستان کې له واشنگتن سره همکاري ته چمتو دی. لبی خبرتیا وروسته په دې اړه جزئیات تر سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په اړه له امریکا سره د ګډ کار او په اقتصادي برخو کې له افغانستان سره د همکاریو د پراختیا خبره کړې ده. بل لور ته ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې روانو حالاتو ته په پام سره د روسیې د جنوب د امنیت په اړه څرګندونې کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې هیواد یې له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو او سوداګرۍ پراختیا ته هیله مند دی. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلی لاوروف په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي چې د افغانستان ترانزیتي امکاناتو ته په پام روسیا غواړي د افغان او روسي سوداګرو ترمنځ د کرنې، انرژي او ترانسپورت په برخو کې مستقیم تماسونه ټینګ شي. شاغل لاوروف هم دراس ویلی چې روسیا له متحدو ایالاتونو سره د افغانستان په اړه ګډ کار ته چمتو ده. لاوروف د امریکا، روسیا او چین په ګډون د ترویکا او ترویکا پلس د غونډو لړۍ ته د اشاره په ترڅ کې ویلي چې روسیا لا هم په دې چوکاټ کې فرصتونه ویني. په عین حال کې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د امنیت شورا په غونډه کې د روسیې د جنوب پر امنیت او په دې برخه کې د افغانستان پر ونډه خبرې کړې. ویلی دی چې په افغانستان کې روانو جریانونو ته په پام د جنوب لوري د روسیې د امنیت یقیني کول ځانګړی اهمیت لري. د سیاسي چارو شنونکي فاروق فردا د پوتین خبرو ته د اشاره په ترڅ کې وایي چې روسیا تر اوسه د خپل جنوبي قلمرو له امنیت ډاډه نه ده.
په مرکزی آسیا کې اسلامي خوځښتونه د افغانستان کړکېچن حالات په ټوله کې او د داعش وروستۍ خونړۍ يرغلونه هغه څه دي چې روسیا یې ورخطا کړی ده. روسیا د افغانستان د شطرنج په لوبه کې اوس پوه شوی چې د ټولو دانو سره یې لوبه په ګټه نه ده. روسیا فکر کاوه چې د امریکا په وړاندې د طالبانو سره په اړیکو زړه جنوبي جبهه یې متروکه کړې ده، خو ښکاري چې کمینونه ورته نور هم ژورېږي.
په همدې حال کې په مسکو کې د افغانستان سفارت ته د طالبانو د حکومت لخوا استول شوی شارزدافر جمال ناصر قروال پرون کار پیل کړ. لاوروف په خپل بیان کې وویل چې نوی افغان شارزدافر پرون د کار جواز ترلاسه کړ.
د کابل او څو ولایتونو د هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه له قطر او ترکیه سره د طالبانو خبرو تقریبا نتیجه نه ده ورکړې. د فرانس پریس خبری آژانس راپور له مخې طالبان غواړي د افغانستان د هوایي ډګرونو امنیت خپل ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته الوتنې د پخوا په پرتله ډېرې کمې شوې دي. احمد تکل د موضوع جزئیات اوروي.
د کابل په ګډون د هیواد د 15 ولایتونو د هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د ترکیه او قطر د استازو خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. فرانس پریس خبری آژانس د طالبانو د حکومت د چارواکو له قوله په دې برخه کې د یو لړ اختلافونو خبر ورکوي. یو طالب چارواکی چې د مسلې د حساسیت له کبله نه غوړي نوم یې په راپور کې یاد شي، فرانس پریس ته ویلي چې له ترکیه او قطر سره د هیواد د هوایي ډګرونو د قرارداد هدف یوازې د هیوادونو د تخنیکی همکاري جلبول دي. د چارواکي ټینګار کړی چې د هوایي ډګرونو د امنیت مسؤلیت باید له طالبانو سره وي. لبل خو د خبرو یو ګډونوال قطري ډیپلوماټ ویلي دي چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د امنیتی مسایلو په برخه کې طالبان خورا زیاتې غوښتنې لري، خو د ډیپلوماټ په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. نو موري قطري ډیپلوماټ هم د موضوع د حساسیت لپاره د خپل نوم د نه خودلو په شرط خبرې کړي. د چارواکو په وینا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیرونه د قطر د بهرنیو چارو له وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره دوه ځلې وکتل، خو دوی ظاهرا د افغانستان د هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه موافقه ته ندی رسیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی دی چې د هوایي ډګرونو د ځینو مسایلو په اړه نور خبرو ته اړتیا شته. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ مخکې د کابل، هرات، کندهار، خوست او مزار شریف د هوایی ډګرونو چارې په منظم ډول پرمختلې. اوس مهال د کابل له هوایی ډګر څخه ځینې کورنۍ او نړیوالې الوتنې کیږي، خو اړتیا شته چې امکانات او سهولتونه یې ښه شي څو د لویو نړیوالو شرکتونو الوتنې بیا پکې پیل شي. اوس مهال یوازې د افغانستان کورنۍ هوایی شرکتونه آریانا او کامیر دوبی، دوهې، اسلام آباد، تهران او مسکو ته الوتنې لري، خو افغانستان ته د بهرنیو الوتنو څرک نه لګیږي. په داسې حال کې چې د پخواني نظام د سقوط تر وخته د متحده عربي اماراتو، ترکیې او هند هوایی شرکتونو افغانستان ته منظمې الوتنې درلودې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نن دا ازادي راډیو د درې خبريالانو د وشل کېدو څلور کال پوره شول. د 2013 کال د اپریل میاشتې پر دیرشمه په کابل کې د 2014 لکبل د نهو خبريالانو او تصویر اخیستونکو په ګډون شپږ ویشت کسان وشل شوي وو. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
ازادي راډیو لنن څخه څلور کاله مخکې خپل درې خبريالان په کابل کې د 2014 لکبل له لاسه ورکړل. سباون کاکړ، فرشته محرم درانی او عباد الله حننزی د شپږو نورو خبريالانو او اکاسانو ترڅنګ د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې پر دیرشمه د کابل په شش درک سیمه کې ووژل شول. هغه ورځ په دې ځای کې د څو دقیقو په اوږدو کې دوی چاودنې وسوې. په دغو چاودنو کې په ټوله کې شپږ ویشت کسان ووژل شول او په لسګونو نورو ټپیان شول. دویمه چاودنه تر لومړۍ هغې نږدې نیم ساعت وروسته تر هغې وسوه چې خبریالان او کسان د پیښې په اړه د راپور ورکولو لپاره ساحې ته ورسېدل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو حملو مسؤلیت ومانه. د ازادي راډیو مشر قادر حبیب د دې راډیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو د څلورو کلونو د پوره کېدو په مناسبت وایي د دوی یاد او خاطرې به تل له همکارانو سره ژوندي وي.
د عبدالله حننزی، فرشته محرم درانی او سباون کاکړ د تلین څلور کلونه پوره شول، خو په دې څلور کلونو کې داسې ورځ نه و چې زموږ د ښه همکاران زموږ یاد وتلی وي. دوی به زموږ په ذهنونو کې وي. د دوی د شهادت په څلورم کال یو ځل بیا د دقیق، ناپیلې او پر وخت اطلاع رسونې په برخه کې پر خپل ژمنه ټینګار کوو. د ټولو هغو روح د خواد وی چې د بیان د ازادۍ په لار کې ژوند بایللی او یادې به تل پاتې وي.
د 2013 میلادي کال د اپریل درشمه د ازادي راډیو په ټوله کې د افغانستان د رسنیو لپاره یو خونړی ورځ و. د ازادي راډیو یو همکار د هغې ورځې کیسه کوي.
مثل دی رو تور بیاد ماس که روز دوشنبه بود که
د پرون غونې مه هغه ورځ پیاد ده. دوشنبه و د کابل په شش درک سیمه کې زوره و را 14 وسوه. زموږ یو ساتون کوي ورخطا راغی او وی ویل 14 سوي او لکه چې سباون کاکړ ټپی سوي. ځکه لمو سره په تماس کې و غختلې د لومړی 14 پاړه راپور جوړی خو وسی تماس پرې سوي دی. روسته و ویل سول چې عباد الله حننزی او محرم درانی هم حالته و.
د ازادي راډیو دا ویر لا هم تازه و چې د 2020 میلادي کال په نومبر میاشت کې د ازادي راډیو بل خبريال محمد الیاس دایی په لشکرګه کې د یو مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووژل سو. ماين ظاهرا د هغه په موټر پورې نشلول سوی وو. د تیر حکومت چارواکو په دې پیښه کې طالبان په لاس لرلو تورن کړي وو، خو تر اوسه یې چا رسمن مسؤلیت نه دی منلی.
و موریدل چنن د ازادي راډیو د درو خبريالانو څلورم تلین دی. د ازادي راډیو د اوکراینی څنګه یو خبریاله د پلازمینه کیف د استوګنې پورې وسیمه د روسیې د یو توغندي د لګیدو په پیښه کې وژل شوې ده. د راپورونو له مخې د ویرا هیرخ جسد پرون د هغې ودانۍ په کنډواله کې وموندل شو چې یو ورځ مخکې د روسیې توغندی پرې لګېدلی و. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای په یو بیان کې ویلي دي چې د ویرا وژل کېدو ټول خوشینې کړي دي. دا خبریاله په 1918 میلادي کال کې زیږیدلې و او د 2013 میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې د ازادي راډیو له اوکراینی څنګه سره کار پیل کړی و.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې زه اسمت څاروان در سره يم. سلامونه وړاندې کوم. د میدان وردګ ولایت د یو کلی اوسیدونکو ورسته لدی چې له چارواکو نه هیل شول په خپل د خپل ماشومان لپاره شونځي جوړوي. په کندوز کې ډاکټران میندو ته سپارښتنه کوي چې د اولاد د زیږون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي. لومړی د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ ته ځو چې په باغک کلی کې اوسیدونکي د حشر په ډول خپل ماشومان ته شوانځي جوړوي. دوی وایي ماشومان وي د کلی په یوه داسې شخصي کور کې زده کړې کولی چې هر شیبه دا ویره وه چې د خونو چتونه پرې راول بیشي. د دې سیمې خلک وایي چې په دې اړه یې د پوهنې ریاست ته وړاندیز کړی و خو هغوی ورسره همکاري ونه کړه. نور حال په دې راپور کې.
د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د باغ کلی اوسیدونکو دي چې غواړي د خپل راتلونکي نسل په وړاندې د پوهنې ډیوه بل وساتي. د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د باغ کلی دغه اوسیدونکو له دولت او نړیوالو څخه تر ناهیلي کېدو وروسته خپل وسلی ترنغشتي او په خپل سیمه کې په خپل شخصي لګښت د خپل ماشومان لپاره د ویښونځي د ودانې د جوړولو چاري پیل کړی دي. د ښوونځي ډیر لسخونی یو دالیس او څلور تشنابونه لري چې اوس مهال کارونه یوازې په سلو کې لس سلنه مختتللې دي. محمد اقبال د همدې ښوونځي ښوونکی او مالی مسول دي. ازادي راډیو ته ویل چې د جې شونځي زده کوونکو په داس یو شخصي کور کې زده کړې کوي چې هر د کې کا دا ویرسته چې د خونو چتونه پرې راول ویږي او زده کوونکو خپل ژوند له لاس اور کړی. دی وایي ورسته ارڅو چې د کلی خلک خپل هم ډیر زیات غریبان دي پیسې سر راټول کړي او د شونځي پر ودانی کار شروع کړي.
موږ د پر منځ شاو هغه ونه شو کنه حکومت څنګه شو سابقه حکومت چې وغان سکو شو ستې خبره پاتې شو او تنه موږ داسې ووي چې رانه هغه نشدیا مجبور چې خپل اقدام وکړو. ګرچې موږ خلک ډېر کم وسه دي کم زمونه دي اوس خو وچکاله يم دي نو بيخي به دغه پنشت حساب دی د اقتصادي صفر حساب دی مجبور شي خپل وړو د خپل اطفال لپاره مکتب خپل به شروع کلو په خپل مات باندې د څه کمی پیسې مشله ولي خلک نه اما چې یعنی مقصد خلک تی چاره نه و یعنی به مجبوریت چې واز سینې موږ سبب بدل شي دا واره بده د سیمه هغه د لون دي شي د سیمه فو د لون دي شي او کاله یا خرصم د ذاتی
نو موري وای واز د شونځي جوړول هدف نه دی بلکې د خلکو او ماشومانو ذهنونه هم جوړوي چې د سنځو پر مهال د بل لاس ته پته منسي. د کلیوالو په مرسته د جوړیدونکو شونځي لالمړي ټولګي څخه نیولې تر نه هم ټولګي پرې ده چې د زده کوونکو شمیر شاوخه زرو تر رسیدي. د دې شونځي زده کوونکي له دولت او مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې د یادې شونځي په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي او ژوند یې وژغوري. له ډلې د دریم ټولګي دوه زده کوونکو مسیح الله او یاسر ازادي راډیو ته وویل
مسیح الله په ځای غل ول د سم مدستک موت دي ګالې چې موږ جوړه کې چروانه لويږي هل نو وايي مکتب جوړ شي.
ته میګه مکتب نشته دا
د دغه ولایت د پوهنې رئیس ګلولي متکی هم په دغه ولایت کې د ښوونځیو د ودانیو د کمښت ستونزمنی خوای بودیجه نه لري چې دا ښوونځي ورغوي. د زیاتوي چې په دې اړه د خپلو مشرانو او یو شمېر موسساتو سره خبرې کړي. نموړی ازادي راډیو ته د غراز ویل چې په دغه ولایت کې نورې داسې ښوونځي هم شته چې ودانی نه لري. په میدان وردګ ولایت کې د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس ټول ټال 416 ښوونځي شتون لري چې لډلې په سید آباد ولسوالۍ کې 20 ښوونځي د الکانو 14 د انجونو او 20 د انسپ له لوري چې تازه جوړ شوي دي شتون لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کندز ولایت کې شمیر ډاکټران وایي کورنۍ باید د اولادونو د زیږون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي او د دې فاصلې نه رعایتول د مور او ماشوم ژوند له خطر سره مخ کوي.
د کندز د حوزوي روغتون یو شمیر ډاکټران له ټولو کورنۍ غوښتنه کوي چې د زیګون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي، ځکه زیات شمېر مندې د کورنۍ فشار او د دودیزو مسایلو له کبله د زیګون ترمنځ فاصله نه مراتوي، چې له امله یې ډېری وخت مندې د زیګون پر مهال خپل ژوند او یا هم ماشوم له لاسه ورکوي. د کندز د حوزوي روغتون د زیګون د څانګې متخصصې ډاکټرې امینې موسزۍ په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل:
د اولادونو د زیګون ترمنځ واټن نه مراتول د میندو د وینې فشار زیاتوي. د ولادت په وخت کې ډېره وینه ضایع کوي چې د دوی د کمزورۍ او مړینې سبب کیږي. پر دې سربېره ماشوم ته شیدې نسي ورکولی او کله چې ماشوم د مور له شیدو محروم سي په خوار ځواکۍ اخته کیږي.
د ډاکټرانو د خبرو له مخې چې د پرله پسې زیګون له امله میندې خپل ځواکمنتیا له لاسه ورکوي، د وینې کموالی او د زړه ناروغۍ ورته پیدا کیږي، او پر دې سربیره کوچنیانې له فکري او جسمي اړخه هم کمزوري وي. د حوزوي روغتون د زیګون د څانګې یوې بلې ډاکټرې مراد ګل قادری راته وویل:
خانمه که ایجا میده بشما ولادت میکنه، ما برشان مشوره دهی داریم بعد از ولادت.
کومې ښځې چې دلته د زیګون لپاره مراجعه کوي، له ولادت وروسته موږ ورته پوهاوی او مشوره ورکوو چې د کورنۍ تنظیم پلان مراعت کړي. باید د حاملګۍ ضد ګولۍ او پچکاري وکاروي او له نورو صحي میتودونو کار واخلي، تر څو لږ تر لږه زیګون ترمنځ دوه کاله فاصله رامنځته سي.
د کندز پوهنتون یوه ښوونکې فرزانه وایي: د اولادونو ترمنځ واټن نه مراتولو له امله کورنۍ د خپلو ماشومانو ښوونې او روزنې ته رسیدنه نشي کولی.
زیات شمېر کورنۍ د اولادونو ترمنځ فاصلې ته پام نه کوي چې له امله یې خپل ژوند تریخوي، ځکه د زیګون ترمنځ واټن نه مراتول د دې سبب کیږي چې مور خپل ماشوم ته مینه او محبت نسي ورکولی، او پر دې سربیره د ماشوم د خوراک، څښاک، روغتیا، پوښاک او ښوونې او روزنې ته هم رسیدنه نسي کولی.
دیني عالمان بیا وایي چې مور باید پوره دوه کاله خپل ماشوم ته شیدې ورکړي، ځکه دا مسله خپله د زیګون ترمنځ واټن رامنځته کوي. د روغتیایي کارکوونکو په خبره که کورنۍ د اولادونو د زیګون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي، هم به مور او هم به ماشوم له ښې روغتیا برخمن وي او هم به له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره نه مخامخ کیږي.
ستاسو له پیغامونو
زا جمال الله د هلمند ولایت څخه ازادي راځي چې په خپل پیغام کې ډېر د خوشحالۍ راځي. الله دې ټول دنیا را خوشاله ولري. خدای دې موږ خوښ کړي، خدای دې په تر کې د ټول نړۍ سره چې خپل ژوند وکړو. نو موږ ډېر ډېر دې یو ان شاء الله که خدای کول ومه لري چې الله ته موږ مخ په خرابي ولر نه شو توجه سم. مننه، السلام علیکم.
ازادي راځو کارتونکو او ریزونکو ته سلام اونې کې هلي تر دې نه وړاندې کوم. پس سلام نه اسما یو غوښتنه دا غواړم چې په فون کې لپاره یونیسف موسسه $200,000 یو مش مسکي چې امریکا غاګو ازادي راځو بي بي سي راځو نه راپور پور کړو. نو ته تور دې مسکي باندې ولایتونه کې 8,000 افغانۍ ورکړي. څنګه مې دادا چې راتري کمې روپۍ ورته په کار چې پورا هماغه سي څنګه اعلان شوی دی پورا ورکړي وي.
زه د لغمان د قرغیو د ولسوالۍ دغه کوم کومکي موادونه چې راځي په هغه کې مونږ لاس لګېدلې یا مونږ ته راکړې ازادي یو هدولې د چارباغ بازار ته د اول چې د موادونه ورکړي د دکاندارانو باندې ټولې خرڅ کړي دي.
نوم می عارف الله وطن یار دلی خوش سولیت رجان داشی د کومي مرستي د دي دبليو اف له خوا په اړمن خلک وشل کیږي. دا کی فکر کوم چې په سل اپیسودو کې 50% مستحق خلکو ته رسیږي. نو لتا سونه می خله دا چې زما دغه پیغام لوړ پوړو چرواکو ته ورسوي، دغه مرستي به د مستحق خلکو ته ورسیږي. ها خلکو ته رسیږي چې آی وسیتا ولري او یا پی جنگلې ولري. وا خلکو ته رسیږي چې څوک غریب وي او کین مستحق وي، به د دې سم فلټنه او شهرزیبي وشي. ولې چې دلته پټولنه کې ډیر غریبانان خلک ژوند کوي، هیڅ د ډوډۍ د پیدا کولو توان او وس نه لري. په خاطر دې چې ها خلک چې مستحق نه وي هغه ته ورکړل شي، به د دوی سره جدي چلن وشي، به د دوی ته خاص سزا ورکړل شي. ولې چې دلته پټولنه کې ډیر غریبانان خلک شتون لري. روسه پوری خو زه چې څومره معلومات لرم یا ګورم، روسه پوری خدا چې خلکو ته د رسیدلې چای مستحق هم وي.
ازادي رادیو پر لنډ چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډ چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام روزګان ته ځانګړی شوی دی، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام وړاندې کړو خبرونه. د کابل د دارالامان سړک د علاءالدین په سیمه کې د خلیفه صاحب په جومات کې په پرونی چاودنه کې د جومات د خطیب سید فاضل اقا په وینا تر 50 ډیر کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتو او د بشري نړیوال سازمان د بریټ خندلې دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي دي چې لشت لشت دوه غړي د چاودنې پر مهال چې په جماعت کې وو د کورونی لغړیو سره په مستقیم ډول اغیزمن شوي دي، خو په دې برخه کې نور وضاحت نه دی ورکړی. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. سعودي عربستان په کابل کې له 1500 کورنیو سره د خوراکي موادو د مرستې خبر ورکړ. د سعودي دولتي خبري آژانس راپور ورکړ چې د مرستې د ملک سلمان د خیریه بنسټ لخوا شوې دي. د آژانس راپور له مخې د خیریه بنسټ په افغانستان کې له څه باندې 1,12,000 کورنیو سره د خوړو د څه باندې 8,000 کڅوړو مرسته په پام کې لري. ملګری ملتونه وایي چې د افغانانو په ګډون له 3,000 زیات کډوال او پناه غوښتونکي د مدیترانې او اتلانتیک له سمندري لارو اروپا ته د سفر په ترڅ کې مړه یا تریتم شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ یا یونیچسیار یو تازه راپور چې پرون خپور شو شي چې تیر کال 3,000 کسان پر دې لار مړه یا ورک شوي دي، چې د یو کال مخکې یعنی د 2000 کال په پرتله 2 ځلې زیاتوالی شي. د یونیچسیار ویاندې شابیا مانتو پرون په جینوا کې خبریالانو ته وویل په شمیرو کې زیاتوالی راغلی چې د اندېښنې وړ دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادو د ډلې یا جیشل په سرمشیزه کې د ګډون لپاره انډونیزیا ته بلل شوی دی. په پام کې ده چې دا غونډه د روان کال په نومبر میاشت کې جوړه شي. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویډیدو پرون وویل چې خپل اوکراینی سیال ته په هغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم ګډون پکې کوي. پوتین په دې غونډه کې ګډون تایید کړی، خو د اوکراین د ولسمشر دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د جیشل اکثر غړي پر اوکراین د روسیې یرغل خندلی، خو انډونیزیا تر اوسه په دې مسله کې بې پرې پاتې ده.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
ولایت په ولایت خبرونه تموز اسمت څاروان. هر کله کوم درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او روزګان ولایت ته ځانګړې ده. روزګان د کندهار، دایکنډي، زابل، غزنی او هلمند ولایتونو ترمنځ پروت دی. دا ولایت 2,846 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز ترینکوټ شار دی. خاص روزګان، چوره، شهید حساس، دیراوت او نیش د اوروزګان ولسوالۍ دي. اوروزګان د افغانستان د ولایتونو په منځ کې یو تر ټولو وروسته پاتې او په عین حال کې اوسیدونکي هم ډیر بې وسله دي. وروسته یو تحولاتو د نورو افغانانو په شان د اوروزګان خلک هم له اقتصادي نظر ډیر ځپلي دي، خو د امنیت له نظره د اوروزګان وضعیت ښه شوی دی. اوس یې د پخوا په شان عمومي لارې بندې نه دي او د کورونو په شاوخوا کې څوک ماینونه نشته.
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
زموږ د دې خبرونه میلمانه دي د اوروزګان ولایت د والی ویاند محمد مدثر او همدارس د اوروزګان ولایت امنیه قومندان مولا بشیر. مدثر صاحب، د اوروزګان د خلکو یو اندیشنه چې په تیرو خبرونو کې هم ورته ځینو خلکو اشاره وکړه هغه وچکالی ده. په وروستیو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې یو څه ورښتونه وشول، نه پوهېږم چې په اوروزګان کې به څومره شي وي او د وچکالی مشکل به څومره کم کړی وي.
بلې، اوروزګان کې مواقعه د نور افغانستان په شان د ولایت وچکالی ځپل د لکتاس چې ورته اشاره وکړل، خو بیا لیل الحمد شش کال څه برانونه وسول
اما دومره بارانونه نه دي سوي چا د خلکو به خیاده وچکلی سل په سل کې دوی هغه اندشنی چې دوی درلود تل اندشنی پر ځای دي هغه د پکې خو اما بیا هم نسبتا فروش کالته شش کالو شو روزګان کې هم ورشتونه ډېر شو د خلکو مشکلات په شلات لري ډېر هدا کوم
بل په روزګان کې للمیزم کې شته لکه د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې چې للمیزم کې دی او ډېر په بارانونو متکی دي که باران ووري شنو ا د حاصل ورکوي او کینه نه
یا روزګان کې خپل داسې مزګی نهسته اما د روزګان د وچې ټول ولایت چې دی د خپل د ورودبار باندې داسې ټول نشه کې ورودبار باندې پروت یم او کله چې بارانونه وي بیا غچنی او هغه د وزیر می کوي به نو بیا ورود او هغه وبوینو بیا کله دوی چې د مزګی خرو بوی او وبوینو د ورود نشه د ولو په ذریعہ باندې کار اخی اما د سیمځکی ورګان کې ډېر کمی دي د شتمځکی چې هغه یوازې هم د بازارم په ذریعہ باندې حاصل ورکړي
بله د ورسګان مخکمه اشاره وکړه چې خلک ډېر بې وزله او فقیر دي او وسخه په ټول افغانستان کې فقر ډېر زیات شوی دی د فقر او بې وزلې د کمول لپاره څلاري لري آیا داسې امکانات شته چې خلکو ته د کار فرصت برابر شي او بې وزلې تر یو حد پورې کم شي
بلونو دا خو ورسګان نه بلکې افغانستان ټول وګړي د کښتۍ او فقر سره مخ دي او خاص لکه تاسو چې اشاره وکړه او روزګان چې دې به بخیر د خلک د کافي او فکر سره مخ دي د کدا د سیو غرنې او لیري فروت ولایت نو تیر حکومتونو کوم په روزګان کې دا سني کار نه دی سوي چې د خلکو د اقتصادي ستونزو په مخه باندې کار وسی اوس چې کله الحمدلله امارات اسلامي راغلي دي نو د امنیت تامین سوي دي او بیا چې کوم موږ د دوی د فکر د مخنیوي په خاطر باندې ان شاء الله پروګرامونه لرو نو ان شاء الله د سی پروګرامونو په تلاش باندې ونیسو چې دا یو غفکر او مشکلات سره حل شي
خلک وایي چې د طالبانو حکومت انجنی کارت نه پریشتي خو لبل خو د شزو ژوند ورس په ورس ترخی شي د ورسګان د شزو اقتصادي وضعیت د دې خځه په خبرو کې مش معلومه ولې شو دي خبري به سره واورو بیا به خبري پیوکو
دا غندونه په تاسو غندونه دی بالا بسته په بسته یو کار نه جوړیږي غندونه منډونه نه چې د سترګو واچول مالا خو سرم په دغه کې د پرچا منی سپینسل وروچی دوا کال می دادی د واده کې چې ولا کوم کار د لاسه شو سوي دي دا نو موږ په مزدوري راوړو بارنه په یو واته زره په نظر داسې ور جوړ کوو د کلی د شوزو د نور خلک
کالداري
و په کالداري ور جوړ
دا یو کال پاته زره کالداري کار کوي
و دا یو کال پاته زره په وزره په ناشتي
بله تاسو د دې شزه خبري واوریدل چې څومره مشکلات لري یو کال کې و اته زره غم افغانینه کلداري ګټي او تاسو ته معلومه ده چې ډېر داسې شزه شته چې میډونه نشته مرشوي دي یا په جګړه کې وشل شوی دي او دوی مجبور دي چې خپل ماشومان ته ډوډۍ برابر کړي څه وایي سپریاله
بده و نو د دې د فارغ خو سپیل نه موږ د دوی د لاسنیو په مخه باندې اغه مسافت راجل کړی د روزګان ته چې دا غریب خلکو سره مرستې وکړي نو تقریبا لږ وخت کې ډېر مسافت د روزګان ته راغلي د مخې د مسافت په سړي ډېر کم وو په روزګان کې ځکه په روزګان کې املت شنو او بلکې هغه تیرې ادارې د سیو قومي او وابستو په لحاظ باندې د مسافت توزیع سروې کوله نو اوس الحمدلله موږ هم د املت ډاټو دوی ته ورکړې دي او هم په شفافه توګه باندې دوی کولای شي خپل کار وکړي د دې د لاسنیوي لپاره خو موږ فعلا مؤسسات راغوښتې دي او خپل دولت د بازار ریاستونو سره نږدې کومه کړه د راشنی خلکو د لاسنیوي په مخه باندې کړې دي او بیا یې هم کوي او کوشش کوم دا وي ان شاء الله چې د دې لپاره د یو کار برابر کو او زمينه مسایده شي چې د دوی د اقتصادي ستونزې د یو بل طریقه حل شي او وخت دا یو مشکل دی د دې لپاره
مدثر صاحب تاسو دې اوریدونکو خبري واوریدې د دې په شمول یو شمېر نور امدا خبره کوي چې خو تاسو وایئ چې فساد نشته او لبلی خو وایئ چې جنگ هم نشته یعنی امنیت شته تیرځل حکومت به ډیر واری امدا امنیت پلمګر ساو چې وای امنیت نشته چې مثلا پلانې ولسوالۍ ته متوجه نه راکړي یا په فلانې سیمه کې مو شوانځای نه جوړ یا کلینیک نه جوړ اوس خو دا دواړه ستونزې تاسو وایئ چې حل دي نو عملاً ولې کار نشته دی او ریدونکو په وینا مهرباني
دا ریدونکو خبرې ما واورې ته بالکل واقعي ټول خبرې پر ځای باندې دي اما دته موضوع داسې د محترم سروان صاحب چې ان شاء الله زه تاسو وسیم د روزګان ولس ټول تاسو د طریقې اطمینان ورکوم چې نور هغه د خبرو او د کاغذ د مخ کار پای ته رسیدلی دی. ان شاء الله په لږ وخت کې به ټول کارونه په عملي تور باندې شروع شي. که تاسو دغه اورېدونکي اوس فعلاً معلومات لري په دې تېرو 15 میاشتو کې چې په روزګان کې مثلا کم کارونه شوي دي هغه شاید په تېرو 20 کلونو کې نه وي شوي.
مثلا تاسو ویلی چې لکه کوم کارونه چې تاسو یې ډیر مهم کارونه شوي دي؟
ډیر مهم کارونه مش تقریبا د مرکز ترمکوټ او ولسوالیګانو ترمابین وسته سوي لارې شو دلای شو چې هغه تقریبا هغه کمی تخریب سوي وي یا کمی امنیت نو باندې هغه لارې مو رغول سوي دي تر یو هدف پورې هغه کم امکانات چې وسپیل د حکومت په واکې دي او تقریبا دا مخابراتي شبکيات ول سي بي دي دلته په روزګان کې تقریبا
یو ټنټي پورچو تر ټولو متاثر سي. تاسو داسې څو مثلا لاري تخریب شوی لاري خو تاسو تخریب کړی وي یا باندې وي تاسو باندې کړی وي دا اکثره خلک هم دا خبره کوي. یعنی لاره خو جوړه شوی تیر حکومت جوړه کړې و که مخابراتي شبکې دي هم د تیر حکومت په دوران کې جوړې شوې وې. د انټرنونی همغه وخت جوړ شوې دي کندهار او د روزګان ترمنځ لا را چې ډېره لوی لار ده او مهمه لار ده د همغه وخت کې جوړ شوې و. تاسو وایئ چې دومره لوی کارونه مکرې دي چې په تیر شلو کلو کې نه و شوې؟
بلې و نو د تیر حکومت څخه به جوړې وې د خو به جوړې وې مهمه د سې و چې د سې ولسوالګانو کې داسې لارې ست چې به تیر حکومت ورته ایستو جون وکړي خو په وسنی امارات کې هغه ته توجه سوی دا او مخابراتي شبکې چې د جنگ او د لارو د خرابتیا او د مخابراتي شبکو زه فکر نه کوم چې دا به یوازې نوشته دا خبره لکه دا بعض کسان چې وایي راځي چې ځکه ته به خبره د جنگ کې خو دواړو طرفونو کې جنگ او مرمۍ به وي هر څه به وایي د بل په ضد باندې استفاده کول نو کچیر زموږ یو شی د لارې په ضرر باندې تمنه دی یا د مخابراتي شبکې په ضرر باندې ته تبند جانب لوی لم تمنه دی نو دا خبره زه پر ځای نه بولم چې په ټوله کې دغه مشتره جیسی اما موږ په وسنی وخت کې په دند وخت کې تومره کار وسو روزګان ته سوي دی چې زه دا سویلای سم چې مثلا په شل کال کې په دوه عمره دند وخت کې دومره خدمت نه دی کول سوي روزګان ته.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي. تاسو د روزګان ولایت امنیه قومندان شاغله مولا بشیر هم د ټلیفون لاري را سره دی ورته ارکلای وایم. مخکې یادونه وشو چې وس امنیت قراره قراری د روزګان کې په داسې مواردو کې اکثرا له امنیتي ځواکونو څخه بیا په بیارغونی په چارو کې په د کار په برخه کې استفاده کیږي. مثلا پلونه پی جوړوي لارې پی پاکوي یا لارې پی ترمیموي. تاسو له خپل امنیتي ځواکونو څخه څه استفاده کوي؟
موږ له امنیتي ځواکونو څخه استفاده موږ امنیتي ځواکونه د امنیت په باره کې په ټول ولایت یعنی په ټول ولسوالیو کې په شهرونو او په بازارو کې امنیت متامین کړی دی. یوانه و تهدید او مشکلات نشته.
د طالبانو دفاع وزارت وایي چې نوې ملي اردو جوړوي او تر اوسه یو لکو لزر کسان پکې جذب کړي دي. همدارس به ملي پولیس جوړی شي. تاسو له ولایت څومره کسان تاسو ور معرفي کړي دي؟
اوس موږ د ولایت امنیتي او دفاعي ځواکونه او هغه مو سوکړي دي سره موږ هغه تقریبا د روزګان په ولایت کې په دفاع وزارت کې تر 5000 نفر په سوکړي دي او په وزارت داخله کې مو تر 3000 نه زیات مجاهدین سوکړي دي.
مدثر صاحب تاسو د مخکنی اوریدونکو خبري واوریدي وای مسلکي کسان له ادارو لري کیږي. تاسو په ولایت کې دا کار شوی دی او کنه دا شوی؟
مش په ولایت کې دا کار به هیڅ شوی نه دی. زموږ په ولایت کې تقریبا په ټولو ادارو کې هغه کفر وزارت فورې اړه لري هغه په خواني کارمندان دي هغه کسان دي هغه خپل کار ته ادامه ورکړي او خپل کار کوي سر کې دا غوونه نظارت کول کېږي. اما کباسي احيانا داسې دایونه چې په شسوي چې یو کس د دندې لري سوي هغه داسې نه دي لکه څنګه چې اوریدونکو ول شه دا خپل کار ته یې جر سوي د یو داسې حکومت سره بلد وو چې په غوږ کې یو قسم فساد وو چې په یو غفلت وو خو الحمدلله هغه پر صفای تر رسیدل ده نو د دې څخه د مسولین خدمت وغواړي نو بیا دا پر ځای باندې یو بل کس او مسلکي کس ګمارل شوی.
مدثر صاحب داسې ویل کیږي چې په اروزګان کې په سلو کې اتیا کلینیکونه او روغتونونه ودانې نه لري، اکثره په جګړه کې ویجاړ شوي دي او ځینې کلینیکونه غیر فعال دي. په دې برخه کې مو څه اقدامات کړي؟
او بل یو دا وخت په اروزګان کې دا مسله ستدې بعضی ځایونه کې دا کلینیکونه ودانې چې دښمن تیر وخت کې د خپلې پوستي او په دې استفاده د نکړو نه تخریب شوی دي. او بعضی ولسوالۍ او کلیو باندې چې ما مخکې ما خبره وکړه چې په اروزګان کې په تیر شلو کلونو کې دومره کار نه دی شوی څنګه چې لازم وو، نو اوس خو فعلاً د دې دفتر په قانون انشاء الله راځي مخې ته، او دا اراده ستا چې هغه کلی ودانې تخریب شوی دي، دا غواړي چې دایي کارونه پیل شي دي، او نور ځایونه کې چې کوم د دغه ودانې او کلینیکونه د نشټو سره مخ وي، الله ته به ان شاء الله ژر تر ژره دا کارونه پیل شي. او
کور ودان البته موږ د پیغامونو لرو تاسو ول چې تیر حکومت رنګ کړی دي، لیکن خلک وایي چې تاسو رنګ کړی دي. من جمله په دغه سي کلینیکونو کې یو هم د ترنکوټ مرکز په لمنه کې د اکلینګي کلینیک دی، کوایس موږ به ژغ هم د خلکو تخپور کو چې خلک څه وایي.
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
مدثر صاحب تاسو مهرباني وکړئ دوه اوریدونکو نظر درلود. سردار ولی د دهراوت ترنکوټ د سړک د جوړېدو غوښتنه لرله، او نعمت الله بیا دا پوښتنه درلوده چې واسطهشته هغه څوک هغه چاته کار ورکول کیږي په اردو کې یا پولیسو کې یا نورو ادارو کې چې واسطه ولري یا طالب وي او نورو ته نه ورکول کیږي؟
موږ نه کوم سردار ولی صاحب خبرو په ځواب باندې وایو، او واقعیت یاد غلار خو په سسي ډول باندې ټول نه درغول سوي. اما مخکې ما ویل چې هغه کمی ابتدایي کارونه چا ورته غل کړ په دغه پرتلار باندې کوچکونه یا پلونه چې کوم تخریب وي یا نو جوړ سوي سره هغه سوي دي ان شاء الله. اسمې مدادي چې ژر تر ژره به د غلار په اساسي ډول باندې کوټه کول راغول کېږي. د دې لپاره مرکزی حکومت سره مو بار بار د ولادت کې موږ ولادت کې مجموعه کې ټول لري خراب دي یا خامد دي، نو تاسو نن ان شاء الله د مرکزی حکومت سره په جاړې خبرې کړې دي، هغه هم واجب را کړې دي، او بل نشته لاندې وخت ان شاء الله ټول لري راغول کېږي. اما د وادسته د بل ورته کې چې وادسته او دولت کې انا تر والستی نسته په ورزګان کې ان شاء الله تا والستی به خستانه. اما درته کڅو کراځي هغه داغه سابقه او کارو مسلک ته کتل کیږي، نو نور تر ان شاء الله په ورزګان کې کار وزارت کور اړوند دی کوم والستی موږ ورزګان کې نه.
بله قومندان صاحب بشیر، ځینې خلک شکایت لري چې په ورزګان ولایت کې مخدر مواد آزاد استعمالیږي، پلورل کیږي، وای امنیتی ځواکونه باید مخاوني سي.
مثلا مغوارم دا یو ملګری د نظر په باره کې د ورکړیو د روزګان په ولایت کې فساد څنګه دی ملي اردو ملي پولیس کې هغه خلک راځي چې وایي چې ولري دا ځپکلا کړو مداصل په سلو کې یو افتراض